السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي، دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. په پکتیکا کې د زلزلې ټکانونو پرون بیا هم خلکو ته مالی او ځاني زیانونه واړول. په پکتیکا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د مازیګر په 4:00 او 3:50 دقیقو په ګیانی او برمل ولسوالیو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه آزادۍ رادیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په پرونی زلزله کې لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي او په تیرو زلزلو کې زیانمن شوي کورونه یو مخ ویجاړ شوي دي. د پکتیکا د عام روغتیا رئیس حکمت الله اسمت وایي تر پرون ماښام هم په سیمه کې ټکانونه حس کېدل.
دوامدار منځکه خوري کې او هیبتناک غږم ورسره ده، او دا غږم په د خلک د حس کې لکه دوی ته نږدې دا غږ خلک اوري. ما په نظر دا پس لرزه نه ده، ما مخکې مې لیدي دا مستقل ټکانونه دي. د سیمې یوه جیولوجیکي قوي سروې په کار ده.
د پاکستان د سوداګرۍ د مرستیال وزیر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره پرون کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دواړو لورو خبرې به نن سه شنبه د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي. دا چې خبرې پر څه متمرکز دي، جزئیات یې په خبرونه کې اوري. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په لومړۍ لوبه کې د کابل بازانو لوبډلې د بند امیر او د سپین غر لوبډلې مس عینک ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د زرګونو نندارچیانو په مخ کې ترسره شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادۍ رادیو ته وویل چې د لیګ ته بهرني لوبغالي هم بلل شوي.
په دې کې بهرني لوبغالي او بهرني کمنټران هم راوخل شوي دي، او د ویل چې دغه لوبې په ټول اړخونو کې د افغانستان لپاره ډېر مثبت او ګټور تمامېدلی شي.
د شپږیزې په لړۍ کې 8 لوبډلې برخه لري او 2 لوبې پکې پلان شوي دي. د ترکمنستان د پلازمینې اشقاباد اوسیدونکي وایي په داسې حال کې چې په دې ښار کې تودوخه 40 درجو ته لوړه شوې ده، د څښلو د اوبو جریان قطع شوی. د اشقاباد یو اوسیدونکي فرهاد پرون آزادۍ رادیو ترکمني څانګې ته وویل چې د سهار له 8 بجو راهیسې په کور کې اوبه نه لري. د ترکمنستان په لرې پرتو سیمو کې چې د تودوخه درجه 50 درجو ته رسیږي، وضعیت تر دې هم خراب دی. او د اوکراین لوی څارنواله وایي چې له خپلې دندې د لرې کېدو د څارنوالۍ په اړه اوس مهال څه نه وایي، خو د دې د موقف په اړه د روان وضعیت له پای ته رسیدو وروسته به یو بشپړ بیان ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې لوی څارنواله ایرینا وینډیکټووا او د امنیتي خدماتو د ادارې اس بي یو رئیس ایوان باکانوف له روسیې سره د دې دو ادارو د چارواکو د اړیکو د لسګونو قضیو په خاطر له دندې ګوښه شوې دي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې د زړو بانک نوټونو ډېرې دو صرافان او کاروباریان اندېښمن کړي. چارواکي څه وایي؟
کوشش روان دی چې د زړو افغانیو غم وخوړل شي، د لارې پیدا شي. افغانستان بانک په اقداماتو لاس پورې کړی.
خوست او پکتیکا کې بیا زوروره زلزله شوه.
ما په نظر دا پس لرزه نه ده، ما مخکې مې لیدي دا مستقل ټکانونه دي. د سیمې یوه جیولوجیکي قوي سروې په کار ده.
امریکا وایي د هغو افغانانو د اسنادو غم خوري چې هلته یې پناه غوښتې ده. غزنی کې مو د یو ډله ایز واده څنډو ته بیایو.
احساس خوب دانم،
ښه احساس لرم، خپه نه یم، خوشاله یم. په خپل خوښه مې دلته واده کړی دی.
او اوکراین کې د روسیې د یرغل دوام اروپایي ټولنې کیفته تازه ډاډ ورکړی.
اوکراین نورو وسلو ته اړتیا لري او موږ به یې ورته چمتو کړو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. اوریدونکو که تر پای زموږ ملتیا وکړی، په دویمه نیمایي کې درته درسي ساعت پروګرام هم لرو. نن له مهالویش سره سم تاسو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. راځو د سر خبري موضوع ته. په افغانستان کې د افغاني د زړو بانک نوټونو په اړه د شکایتونو له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت د دې ستونزې د حل لپاره د اقداماتو خبر ورکړی دی. په هرات کې پرون د تیلو او غازو د پلور او پیر کاروبار له دې کابل زیانمن شو. اول مورز د دې خار د صرافانو ټولنې هم د زړو بانک نوټونو په تړاو اعتراضونه وکړل. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیگا آزادۍ رادیو ته ویل چې د افغانستان بانک د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات کړي دي او لا هم ژمنه کوي چې د بدیلو لارو چارو په لټه کې دي. تفصیل یې د احمد تکل پر راپور کې اورو.
هرات د هیواد وروستای ولایت دی چې پرون پکې د تیلو او ګاز د پلور او پیر بازار د افغانۍ د زړو بانک نوټونو پر وړاندې د اعتراض په دود وځنډید او له دې یوه ورځ مخکې د هرات د صرافانو ټولنې په همدې دلیل په اعتراض لاس پورې کړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیگا ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات تر لاس لاندې دي. ښاغلی مجاهد د ازادۍ راډیو دې پوښتنې ته چې آیا د طالبانو حکومت د نویو پیسو د چاپولو پلان لري کنه په ځواب کې وویل
دغه موضوع د حل لپاره لارې چارې لټول کیږي. کوشش روان دی چې د زړو افغانیو وغم وخوړل شي او بدیل لارو ته پیدا شي. حالی ځلې روان دی خو څه پوهېږي اقدام نه ده عملي اخیستل شوی. حالی ځلې روان دی انشاءالله دا ستونزه موږ درکوو. افغانستان بانک په دې مورد باندې په اقداماتو لاس پورې کړی.
کورنۍ رسنیو او له هغې ډلې 800 ورځپاڼې راپور ورکړی چې د هرات د تیلو او ګاز ټولنې په بازارونو کې د زړو پیسو د زیاتېدو په اعتراض کې خپل فعالیت درولی دی او د یکشنبې په ورځ پژواک خبري اژانس د همدې ستونزې له کبله د هرات ښار د صرافانو د ټولنې د اعتراض په اړه راپور ورکړ. صرافان وایي چې میلیونونه افغانۍ زاړه بانک نوټونه چې نور د کارولو نه دي ورسره پاتې دي. له دې مخکې د کابل د شاهزاده سرای صرافانو او عامو افغانانو هم د افغانۍ د بانک نوټونو د زړښت په برخه کې شکایتونه له ازادۍ راډیو سره شریک کړي وو. دوی ویل چې د افغانۍ بانک نوټونه هم زاړه شوي چې نور په بازارونو کې د چلند وړ نه دي. صرافان او دکاندارن په بازار کې د افغانۍ د کمښت ستونزه هم د پام وړ بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې یا د افغانستان بانک له زیرمو افغانۍ د چلند لپاره بازار ته راوباسي او یا نوي بانک نوټونه چاپ کړي. د راپورونو له مخې پخوانی حکومت د افغانۍ بانک نوټونه په جرمني، فرانسا، برتانیا او پولند کې چاپول، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به نوي بانک نوټونه څه وخت او په کومو هیوادونو کې چاپ کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په پکتیکا او خوست کې پرون یو ځل بیا زوروره زلزله شوې ده. دغه زلزلې د پکتیکا په گیان او برمل ولسوالۍ کې هغه کورونه یو مخ نړولې چې په تیرو څو زلزلو کې نیم وران شوي وو. دا چې په سیمه کې وضعیت څه دی او هلته تیره شپه او نن سهار څه تیر شوي دي، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د پکتیکا د عامې روغتیا له مشر حکمت الله عصمت نه وکړه.
السلام علیکم ورحمت الله تاسو ته ټول اوریدونکو ته. بله صاحب، مونږ پرون خپل سیمه ته تللی او سهم له نږدې کتللی. مونږ د تک هدف دا و چې مونږ وګورو، ځکه چې مونږ هلته صحي کیمپونه لرو، سیار ټیمونه لرو. په دې فکر کاوه چې مونږ څنګه کولی شو سیار ټیمونه نور وساتو که کم یې کړو. خو بیا په همدغه جریان کې چې مونږ سفر درلود لګیان نه برمل ته زلزله شوې وه، خو موټر کې په زلزله پوه نه شولو. وروسته راته راپور راغی چې وو تنټه ټپیانو بیا بېګا تر ماخوستانه پورې مونږ ټپیان ډېر لستانو ته ورسېدو. چې له ډېر لستانو ټپیانو نه د مونږ دوه تنه ټپیان چې هغه شدید وو هغه د ورګل شفاخانې ته انتقال شول. او زلزله یو ظلم نه وه، دوه ظلم نه وه. دا نن شپې 12 بجې او لس دقیقې 11 بجې هم زلزله شوې او سبا هم 2 ځله زلزله شوې ده په ساحه کې. نو د زلزلې ټکانونه هلته دوامداره محسوسېږي. خو پرونۍ زلزله چې مازدیګر 10:15 بجې شوې وه هغه ځکه مطبوعاتو راواخیستله چې هغه ټکان لږ شدید و که نه.
بلې، په خوست کې هم احساس شوې ده دغه پرونۍ زلزله. عصمت صاحب څه ویل کېږي؟ آیا کوم پلاوی تخنیکي له کابله درغلی؟ دا سیمه یې کتلې، ځکه هغه ویډیوګانې چې خپرېږي په سیمه کې خلک ډېر ورخطا ښکاري، ځکه پرله پسې زلزلې په افغانستان کې دغسې وضعیت ډېر بېساری غوندې برېښي.
نه، تر دې دمه پورې کوم تخنیکي پلاوی د ساحې د جیولوجیکي سروې په خاطر نه ده راغلی. البته یو ویډیو ما سره ده چې د ګیان یو کلی د ګلۍ په نوم غرونه او منځکې چودلی دی بیګا. او لغنه چې موهيب او غغونه اوازونه راوتل غرونه یې غارم چودلې ده او د غرو لمن یې چودلې دي پراخه پراخه درزونه یې کړې دي.
بلې، او هلته د سیمې د خلکو وضعیت څه ډول و؟ تاسو وایئ چې پرون مو ساحاله نږدې کتلې، هغه کسان چې له مخکې نه زیانمن شوي وو کورونې نړېدلې دي، هغوی په خیمو کې ژوند کوي؟
یوه خبره دا ده چې د تلفات په دې وجه باندې کم وو چې اوس خلک له ویرې او له ترس نه په خپلو کورو کې چې کوم کورونه نیمه او نیمکاره پاتې دي په هغو کې ژوند نه کوي، خلک په خیمو کې ژوند کوي. غټه وجه دا وه چې تلفات په همدې وجه باندې کم وو. هغه کورونه چې لږ نیمکاره وو او نیمه زیانمن شوي وو هغه پرون بشپړ له مابین لاړل، نو ټول کورونه اکثره کورونه ختم شوي دي. دا یې ګلې دي صحیح خو مکمل منطقه ختمه شوې ده. کوم کورونه چې دیوالونه ولاړو هغه هم چپه شوي دي، تاسې به ویډیوګانې لیدلي وي. او خلک مکمل په اضطراب او هغه کې ژوند کوي، په ویره او په ترس حالت کې ژوند کوي.
بله، کور مو ودان. ډیره مننه د پکتیکا د عامې روغتیا مشر حکمت الله عصمت و چې هغه ته د بیګنۍ زلزلې او ترې راوروسته ټکانونو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
امریکایي چارواکي وایي د هغو افغانانو د غوښتن لیکونو څېړلو ته لومړیتوب ورکوي چې په متحده ایالاتونو کې پناه غوښتې ده. د امریکا د حکومت جګپوړو چارواکو په یوه آنلاین خبري غونډه کې همداراز له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام هم ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
امریکایي چارواکي وایي د هغو افغانانو د غوښتن لیکونو د څېړنې بهیر به چټک سي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته یې په متحده ایالاتونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. د امریکا د حکومت چارواکو بیګا په یوه آنلاین غونډه کې چې ازادي راډیو ته هم د ګډون بلنه پکې ورکول شوې وه، وویل چې د دې غوښتن لیکونو د څېړنې چارې به له دې وروسته له پایله تر پایه د بهرنیو چارو وزارت لخوا ترسره کیږي. دوی زیاته کړه چې د غوښتن لیکونو د څېړنې وخت به هم رالنډ سي. د چارواکو چې د نمونو د نشولو په شرط خبرې کولې، وویل شاوخوا 80,000 افغانان اوس مهال امریکا ته لیږدول سوي دي او هڅه کیږي چې دوی ته د ژوند ضروري امکانات برابر سي. د دې چارواکو په وینا د امریکا اړوندو ادارو له دې ډلې له 110,000 زیاتو کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. د ولسمشر جو بایدن د ادارې چارواکو په پرونی خبری غونډه کې دا هم ویل چې اوس مهال له طالبانو سره په ځینو برخو کې یو اندازه همکاري سته، او په دې ترڅ کې د جون پر 9 او 10 د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو د کتنې یادونه وکړه. د چارواکو همداراز ویل کار روان دی څو د افغانستان بانک د 1 میلیارد ډالر شتمنۍ له نیمایي برخې څخه افغانان ګټه پورته کړي. متحده ایالاتونو د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک 1 میلیارد ډالر کنګل کړي، او وروسته د امریکا یوې محکمې پریکړه وکړه چې د افغانستان د دې شتمنۍ نیمایي دي د سپتمبر د 12 د قربانیانو او نیمایي نورې دي له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړې سي. د دې چارواکو په وینا امریکا د تیر کال له دوبی راهیسې چې جمهوریت وپرځېد او طالبان پر افغانستان واکمن سول، له افغانانو سره 115 میلیون ډالر بشري مرسته کړې، او زیاته کړې ده چې د امریکا حکومت له نړیوال بانک او ملګرو ملتونو سره په ګډه کار کوي څو بشري مرستې په مستقیم ډول د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو، که چیرته انټرنیټ کاروئ یوازې زموږ د فیسبوک پر پاڼې بسنه مه کوئ، د ټویټر پاڼه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. دغه راز په انستاګرام کې هم زموږ ملګري شئ، هلته به د ورځې له تازه خبرونو او راپورونو خبریږئ. د پاکستان یو جګپوړی پلاوی له افغانستانه د ډبرو د سکرو او نورو تجارتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره پرون کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پلاوی مشري د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت موین کوي. د پلاوی د نورو غړو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د
پاکستان د سوداګرۍ د مرستيال وزیر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی پرون کابل ته ورسید. په پام کې و چې دا پلاوی د یک شنبه په ورځ کابل ته ولاړ شي، خو د دوی سفر یو ورځ وزندید او پرون مازدیګر د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت مرستيال قدرت الله جمال د دې پلاوی هرکلی وکړ. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا ظهیر ازادي رادیو ته وویل د دواړو خواوو خبرې به نن سه شنبه د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي، او زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پراختیا به له پاکستاني پلاوی سره د طالب چارواکو د خبرو اصلي محور وي.
د دواړو لورو خبرې به د سوداګرۍ، ترانزیت، د ډبرو د سکرو پر مسایلو او د اقتصادي اړیکو په پراختیا متمرکز وي.
مولانا ظهیر زیاته کړه چې د دواړو خواوو په باسونو کې به د بارتر یا د جنس پر وړاندې د جنس د سوداګرۍ او همدارس د بندري خدماتو د څلورویشت ساعته فعال ساتلو په اړه هم خبرې وشي. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې په پاکستاني پلاوي کې پر ښاغلي فاروقي سربیره نور کوم کسان شامل دي، خو مخکې ویل شوي وو چې ښایي د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI، د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو او همدارس د بندرونو او خصوصي سکتور استازي به په پاکستاني پلاوي کې شامل وي. دا پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو تعرفه لوړه کړه، او له افغانستانه د یو ټن سکرو بیه له ترانسپورتي لګښتونو سره $280 ته اوچته شوه. د پاکستان چاپ دان ورځپاڼې د جګپوړو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پاکستانی پلاوی به په کابل کې پاکستان ته له افغانستانه په دوامدار ډول د ډبرو د سکرو د صادراتو په اړه خبرې وکړي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د برېښنا انرژۍ ته تقاضا زیاته شوې ده، او د دې هیواد صدراعظم شهباز شریف ویلي دي چې د افغانستان د ډبرو سکره د کیفیت له پلوه ډېر ښه دي او ارزانه تمامېږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، او د نړیوالو له بندیزونو او اقتصادي بحران سره مخامخ دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو اوکراین ته. اروپای ټولنې د روسیې د یرغل پر وړاندې د مقابلې لپاره له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه کړې، خو په عین حال کې د دې ټولنې د غړو ترمنځ د نور یووالی غوښتنه هم کړې. له بلې خوا د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر ویلي تمه ده چې د اروپای ټولنې سفیران به په روانه اونۍ کې له روسیې سره د سرو زرو پر وارداتو تازه بندیزونه هم تایید کړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون له اوکراین سره د 1500 میلیون یورو په ارزښت نوره پوځي مرسته اعلان کړه. د مرسته د فبروري په 24مه نیټه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له دې هیواد سره د اروپای ټولنې د ټولو مرستو کچه 2.5 میلیارد یورو ته لوړه کړه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا پر خپل ټویټر د دې مرستې ستاینه وکړه، خو په عین حال کې د اروپای ټولنې له 28 غړو هیوادونو څخه د نورو مرستو غوښتنه وکړه. ښاغلی کولیبا د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته په وینا کې ویل چې اوکراین ته وسلې پر روسیې بندیزونه او له روسیې سره پر اوکراین د یرغل په خاطر حساب کتاب د ده اصلي غوښتنه ده. د هغه په وینا له دې دریو لارو په اروپا کې سوله راتلی شي او امنیت او ثبات ټینګېدلی شي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وویل چې اروپای ټولنه به د اوکراین له ملاتړ څخه لاس وانخلي. بورل په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل
اوکراین نورو وسلو ته اړتیا لري او موږ به یې ورته چمتو کړو. دا جګړه دوام کوي او موږ به هم د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړو.
ښاغلی بورل هغه انتقادونه په کلکه رد کړل چې وایي پر روسیې بندیزونه به د ګټې پر ځای تاوان وکړي او زیان به یې تر روسیې ډېر اروپای ټولنې ته ورسیږي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر همداراز وویل چې تمه ده د اروپای ټولنې سفیران به د بندیزونو د اومې بستې په ترڅ کې په روانه اونۍ کې له روسیې د سرو زرو پر وارداتو تازه بندیز هم تایید کړي. سره زر له انرژي روسه د روسیې د صادراتو دوهم لوی قلم دی. د نړۍ اوستر صنعتي هیوادونو یا جی وډلې تیر میاشت له روسیې څخه د سرو زرو پر وارداتو د بندیز ژمنه وکړه، ځکه دوی استدلال کوي چې روسیا د بندیزونو د اغیزو د کمولو لپاره د سرو زرو له صادراتو د خپلې پیسې د ارزښت د لوړولو په هدف کار اخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته یو پزړه پورې راپور له غزنی نه لرو. هلته پرون څلوېخ جوړو یو ځای واده وکړ. دا راپور درته وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د قرغزستان حکومت وایي 1500 افغان قرغزیان چې د بدخشان په پامیر کې میشت دي قرغزستان ته لیږدوي او هلته به د ژوند امکانات ورته برابر کړي. د قرغزستان د حکومت په وینا په پامیر کې میشت قرغزیان د ژوند له لومړنیو امکاناتو بي برخې دي او له ډیرو ستونزو سره مخ دي، ځکه یې تکل کړی چې دوی قرغزستان ته ولیږدوي. د طالبانو د حکومت چارواکو په دې اړه تبصره نه ده کړې. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د قرغزستان د کار ټولنیزو چارو او کډوالو وزیر خدای برګین بازربایوف د جولای په 15مه د دې هیواد په پلازمینې بشکیک کې یوې خبری غونډې ته ویلي پلان لري چې په راتلونکو دو کلونو کې په پامیر کې میشت قرغز وګړي قرغزستان ته انتقال کړي. هغه وویل دوی پلان لري چې له 2022 کال نه تر 2040 کال پورې په پامیر کې میشتې 400 قرغزي کورنۍ قرغزستان ته انتقال کړي، او په دې خاطر بودیجه هم ځانګړې شوې ده چې دوی ته د کورونو په جوړولو او د میشتېدو په نورو چارو مصرف شي. د قرغزستان چارواکي وایي په پامیر کې د میشتو قرغزیانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي، او په افغانستان کې حاکمو حکومتونو د دوی لپاره د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. ښوونځي او روغتونونه نه لري، ځکه دوی اوس پلان لري چې خپلو همژبو ته په قرغزستان کې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. په افغانستان کې د واکمن حکومت لخوا د نه پاملرنې او د قرغزستان حکومت له لوري د قرغزیانو د لیک په اړه د طالبانو حکومت ویاندویانو انعام الله سمنګانی او احمد الله وسیق زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د قرغزستان حکومت په 2018 کال کې 50 کورنۍ او په 2019 کال کې هم 50 قرغزي کورنۍ له پامیر څخه قرغزستان ته انتقال کړي وي، خو ویل کېږي چې ځینې کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې دي. په پامیر کې د مخابراتي شبکو د نه فعالیت له امله بریالي نه شو چې د قرغزستان د حکومت د پریکړې په اړه د دې سیمې د اوسیدونکو نظر واخلو. دغه شان هڅه مو وکړه چې د قرغزستان په نارین کې هم د میشتو افغان قرغزانو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. مخکې بیا په پامیر کې یو شمېر میشتو افغان قرغزانو ازادي راډیو ته ویلي وو دوی قرغزستان ته په تا کې کومه ستونزه نه ویني، خو چې اقتصادي ستونزې ورپېښې نه شي. خو یو شمېر نور افغان قرغزان چې اوس د قرغزستان په نارین سیمه کې میشت دي ازادي راډیو ته یې ویلي وو بله ستونزه نه لري، خو په لهجو کې ستونزه شته، ځکه افغان قرغزیان په خپله ژبه کې دری کلمې لري او د قرغزستان قرغزیان روسي. د ازادي راډیو د قرغزي سرویس د راپور پر بنسټ د پامیر د قرغزیانو د انتقال په اړه په قرغزستان کې دوه نظریې موجود دي. یو شمېر غواړي چې د پامیر وګړي قرغزستان ته انتقال شي، خو ځینې بیا په دې باور دي چې هملته په پامیر کې دوی ته د ژوند اسانتیاوې برابرې شي. د یادونې ده چې تر دې مخکې یو شمېر هندوان او سکان هم د هند حکومت لخوا له هغه وروسته یاد هیواد ته ولېږدول شول چې په کابل کې په عبادت ځایونو بریدونه وشول. یو شمېر افغانان نورو هیوادونو ته د مذهبي او قومي لګکیو د لیک په اړه وایي چې دوی یوازې نه ځي، بلکې د افغانستان د فرهنګي تنوع ښکلا هم له ځان سره وړي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422211 2415. شمېره بیا وایم 00422211 2415.
اوس هم غزنی ته ورځو او هلته مو د و واده له حاله خبره وو. تیره ورځ په غزنی کې د یوه مخور او دنیا عالم په مالی لګښت د لسګونو تنو پیغلو او ځوانانو ډله ییز واده ترسره شو. دلته د هغو ځوانانو ودونه شوي چې نه یې شوی کولی د اقتصادي ستونزو له امله ودونه وکړي، او کوژدنې یې له کلونو راهیسې د پلار په کور ناستې وې. تفصیل یې په دې راپور کې.
د دوشنبه په ورځ په غزنی کې د څلوېښتو تنو پیغلو ځوانانو ډله ییز واده دغه واده د هغه پیغلو ځوانانو ترمنځ ترسره سو چې د کمزوري اقتصاد له امله یې نه سوی کولی چې په شخصي توګه ځان بسیا کړي. دا دغه ډله ییز واده ټول لګښت د سیمې یو مخور او دینی عالم الحاج متمدی پر غاړه اخیستی و. نوموړی وایي دا 15 وار دی چې د ډله ییزو ودونو مراسم نیسي. دی وایي په دې ډله ییز واده کې د هغه ځوانانو ودنه کیږي چې نسي کولی د اقتصادي ستونزو له امله ودنه وکړي او 2-3 حتی 15 کاله یې کوژدنه د پلار پر کور ناسته وي. ښاغلی متمدی وایي له موږ سره هیچا هیڅ ټولنې هیڅ موسسې په دغه برخه کې مرسته نه ده کړې. نو په دې خاطر چې د ځوانانو زیاتې ستونزې وینم له خپله جیبه دغه خرڅه کوم.
موږ هر کال په کال کې 2 ځلې د شعبان میاشتې په 15 او د ذوالحجې په 13 دغه پروګرامونه لرو. دغه پروګرام په ټوله مانا آزاده ده. موږ هغه وخت کله چې دوستانو ته اطلاع ورکوو په دې کې هیڅ محدودیت نه وي چې یو څوک له کوم ځای کوم قوم کومې ژبې او کوم مذهب سره تړاو لري. موږ د وطنوالۍ ویاړ لرو چې الحمدلله په غزنی کې دغه اتحاد او صمیمیت شتون لري.
سید حسن علوی په دغه ډله ییز واده کې زوم دی. نوموړی وایي زیات خوشحاله دی چې د واده له زیاتو لګښتونو څخه خلاص سوی دی. دی له نورو ځوانانو څخه هم په دغه ډول ودونو کې د ګډون غوښتنه کوي.
ټول شرایط دغه اقتصادي دي. په څنګ کې چې یو کس 15-16 لک روپۍ مصرف کړي په ژوند کې فقر، غریبي، تنګلاسي او قرضداري راځي. نو بیا مجبوریږي چې مسافر شي. لو کورنۍ ناوې او خپلوانو لرې کیږي. نو چې لرې کیږي ولې اقتصادي نه نیسي؟
راهله ګلستانۍ هم په دغه ډله ییز واده کې ناوې ده. دا وایي هیچا دې ته نه ده اړه کړې چې دلته واده وکړي، بلکې په خپله خوښه یې دلته واده کولو ته غاړه ایښې ده. دا وایي دا هیڅ کومه بده خبره نه ده. نور نجونې دې هم په دغه ډول ودونو کې ځانونه بسیا کړي.
ښه احساس لرم، خپه نه یم، خوشحاله یم. په خپله خوښه مې دلته واده کړی دی. د پلار او خسرګنۍ په کورونو مې لګښتونه راکم سول.
دغه واده ته د ښار له بېلابېلو سیمو څخه په 100 کسان میلمانه راغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې هم د ولور تر څنګ په ودونو کې زیات لګښتونه رواج لري.
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سی شنبې په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د 4 شنبې د مازدیګر له 4:30 بجو تر 5 بجو پورې اورېدل شي.
اوریدونکو د دې خبرونې اوریدل نن مهروي او سم ستاسو پیغامونه
آزادې رادیو ته. ما دا پیغام ده، دغه طالبان ورور دا ګمرک ډېر اخیب د خلکو باندې غوړلي اورې زیار شي ګران کړو. دا باید دا ګمرک کم واخلي، ازانې دا تنخواوې شي دې تر روان دا ټول د ګمرک دي.
بلی السلام علیکم، زه احسان الله درمان د ننګرهار ولایت نه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زه لومړی د آزادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. بعد سلام، په ننګرهار کې یو مشکل دی چې دلته په ننګرهار کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ټول د امارت کسان ګمارل شوي دي، او هر هغه څوک چې د پوهنتون فارغ وي یا فاکولتۍ ویلې درسونه ویلې ماسټري کړي پی ایچ ډی او دکتورای کړي که یو بس ته امتحان ورکي هم نتیجه یې نه راځي. نو کله چې وګورو بیرته د امارت کسان پکې ګمارل شوي، هغه کسان چې د مدرسې نه فارغ وي یا په ټیټه سطح تا مکتب پاس کړی دوی د یو لوړ بس باندې ټاکلي، نو زما د دوی د مقاماتو نه هیله دا ده چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله په واضح آیات کې فرمایلی دي، ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. نو تاسو د دې آیات نه کومه سی تفسیر کوئ؟ ولې دا آیات نه عملی کوئ؟ په حال دا چې تاسو وایئ چې دا یو اسلامي حکومت دی. زه غواړم چې دا غزما پیغام نشر شي. زنده باد آزادی راډیو.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. د هلمند سنګین ولسوالۍ څخه خبرې سره کوم. زموږ په منطقه کې د سلام نیټ پر مخ باندې کار نه کوي، مصرفونه مو کېږي خو کار نه کوي. ته چې د غم وخورې، زموږ د اسلامي امارت مجاهدین د غم وخورې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه سیپرامسنیم خبرې کوم. زما پیغام دا دی، کومې مرستې چې د مسجد ولسوالۍ ته راځي هغه خلکو ته رسېږي چې وابسته لري. او خلق ته نه رسیږي چې مسکینان وي در بدر وي نو زما د دغو مسؤلینو څه چې دا مرستې بیشي دغه هیله او غوښتنه ده چې باید هغه خلق ته ورسیږي چې مسکینان او در بدر وي باید پر وویستو ونه دېشه سي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. د خدای په امان.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
لدې سره د خبرونې دویم نیمایي ته ورسیدو. د سهار اتنیمې بجې شوې وړاندې درته د درسي ساعت پروګرام نشرته چمتو دی. د بیولوژي مضمون پکې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته تدریسیږي. خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. په پکتیکا او خوست کې د زلزلې ټکانونو پرون هم خلکو ته مالی او ځاني زیانونه واړول. په پکتیکا کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د مازیګر په 3:45 په ګیانی او برمل ولسوالیو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. دغه زلزله د خوست په سپیری ولسوالۍ کې هم احساس شوې. له زلزلې د لاسو ټپیانو د راوستو خبره شوې ده. د پاکستان د سوداګرۍ د مرستیال وزیر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی د طالبانو د حکومت په چارواکو سره د خبرو لپاره پرون کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د دواړو لورو خبرې به نن سه شنبه د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي. دغه وزارت بیان مولانا ظهیر ازادۍ راډیو ته ویل چې دواړه لوري به د سوداګرۍ، ترانزیت، د ډبرو د سکرو په اړوندو مسایلو او د اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په لومړۍ لوبه کې د کابل بازانو لوبډلې د بندي امیر او د سپین بغار لوبډلې مسایناک ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د زرګونو نندارچیانو په مخ کې ترسره شوه. د ترکمنستان د پلازمینې اشقاباد اوسیدونکو وایي په داسې حال کې چې په دې ښار کې تودوخه 40 درجو ته لوړه شوې ده، د څښلو د اوبو جریان قطع شوی. د اشقاباد یو اوسیدونکی فرهاد پرون د آزاد اروپا ترکمنی څانګې ته وویل چې د سهار له اتو بجو راهیسې په کور کې اوبه نه لري. او د اوکراین لویا سرنواله وایي چې له خپلې دندې د لرې کېدو د څرنګوالي په اړه اوس مهال څه نه وایي، خو وروسته به یو بشپړ بیان خپور کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې لویا سرنواله ارینا ویندوکتووا او د امنیتي خدماتو د ادارې اس بي یو رئیس ایوان باکانوف له روسیې سره د دې دو ادارو د چارواکو د اړیکو د لسګونو قضیو په خاطر له دندې ګوښه شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونه ته هر کلی کوم. نن په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننۍ خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادۍ رادیو خپرېږي. د خبرونه په پیل کې د وم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او عمري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په وم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعال ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یو برخه هم بیانېږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ راوړی چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کلمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسې په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نورو حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نورو حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپله دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یوځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایش شونه دی. خو کچیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې پالچ او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زوڼې یا زڼې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشې او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي. بېلابېلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي. خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریښه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساکې شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل دا هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسی ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلېږي.
دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راډیو.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې بخونکو اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپي دي او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې یې متروکا یا فلاجیل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرښت لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیرې نوې لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګۍ په لنډ ډول څېړو. د سار کودینا ټولګۍ مهم مثال یې امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه یې انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګۍ. د دې ټولګۍ نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده یې جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول یې د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ. د پروتستا دا ډله حرکي غړي نه لري، بېلګه یې پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
اون کی د پروتستا د بیان په دوام ځینی مکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خپرونې ته وګیاست. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننۍ لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دوی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دوی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي کړپندوکي دي او بندونه دي او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی محور جوړوي هغه لکه د سر کاسه د ملا تیر پښتۍ او یا هم ټټر او زمیموي سکلیټ دا معنا لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي هغه لکه د لاسونو هډوکي د پښو هډوکي د شمزي او اوږو هډوکي یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري د کوچنیانو سره فرق لري هغه دلته نه یادوو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډېر دي لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پښتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو داده چې ساتنه کوي څنګه ساتنه کوي په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دی د بهرني زیانونو څخه وساتي دوام هډوکي د زیرمې یو ښه زمينه مساعدوي منرالونه دلته زیرمکیږي دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دند تر سره کوي عضلات د دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي او سلرم یو بل شی وظیفه ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټول دلته جوړیږي موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې و هغه دلته په هډوک کې جوړېدل څنګه جوړیږي په هډوک کې د ننه بونمیرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري ټول حجرې د دغه بونمیرو یا د هډوکو د مغز په واسطه د هډوکی جوړښت راځو هډوکی یو ارتباطي نسج دی په هډوکی کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکی حجرې دي کانی او عضوي مواد شامل دي کانی خپل چې شي دي کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوه د مرکبات څخه جوړ شوي دي د دې دنده ده تر څو هډوکی تر خپل اندازې فرق کلک وساتي هډوکي پر دوه ډوله باندې دی یا د دې خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی یو کمپاکټ بون دی یا کلک هډوکي دی او بل اسپنجي هډوکي دی سپنجي بون دی کمپاکټ بون څنګه دی د هډوکي د نسج حجرې چې دی هغه ډیر ټینګ سره تړلې وي ډیر سره راټولې وي او سخت سره مشتې یا متراکم وي او په سپنجي بون یا په سپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې وي او خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري سریان موجود دي چې د وینې رګونو دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې د کمپاکټ بون یا د کلک هډوکي مثال ده او د دننه برخه چې تاسو وینئ د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی د هډوکو ډولو تر ازو هډوکي څلور ډولونه لري په کتاب کې درې ډولونه دي خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي دوهم لاند هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي دوه هډوکي دي او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي کلپندوکی د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي موږ په وسر کې ویل چې هډوکی کلپندوکی او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي نو کلپندوکی د غوسخه یو ټولو مهمه برخه شمیرل کیږي دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسبي خو هډوکی ته په نسبتا ډول سره نرم دی او د کژدلو توان لري هډوکی کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ تر لودل چې ډیر کلک نیولې وو ډیر کلک جوړ کړي وو هغه د کتیدلو او د کژدلو توان نه درلودي مګر کلپندوکی چې دی هغه د کژدلو توان لري چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی غوږ خپل یو کلپندوکی دی د کتولو کژولو توان لري دغه کلپندوکی د ځینو هډوکي په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې اوس که دا نه وای موجود نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلی به په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکی دی او بله برخه خونو هډوکي دی بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلیدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشکې وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نشي ترسره کولی. د جوړښت او حرکت د نظره دوی درې ډوله لري چې یو نه شورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شوري، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سر نه شول سوی ده، داسې معلومېږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای سي. او دوی د هډوکو سره د لیګامنټونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول سوي دي. د دغه بندو په مابین کې سینوویل فلوید یا سینوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکو د ښویدلو د هډوکو ښویدل اسانوي او د استقاق کچه راکموي. په عکس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسته باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنسته کیږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوکو سره مشتول کېدي او یا هم د لګنی خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولی سي. او بل په پوره ډول سره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی سي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانی دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي او دوه چپراس ډول بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول فشا د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنې خسیرې د یو هډوکي سره نښلول سوی دی چې 360 درجه حرکت کولی سي، یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت ورکولی سو. د کاسې شکل په دې خاطر باندې جوړ کړی دی ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داسې یو برخه باندې ننوتلې ده چې هغه خپله یو کاسیته ورته ساختمان لري. او دوهم چپراس ډوله بندونه دي. تاسو ښه پوهېږئ یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصیږي. نو د ګوتې د کوچني بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای سي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې نننی درس سره د خوانځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Thank you.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
پوه دول ها غش پی نپس دینا وی نما دام ویل چه دا بی نور رنا مهر Just enough.